د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسه سو کور بیم تخنیکی چارې امان امیرزای مختبری السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ چپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي تاسو له دې خبرو چې نړیوال بانک غواړي چې د افغانستان برېښنا تمویل کړي او په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي په افغانستان کې مو د نویو انتخاباتي حالو ځلول نه هم خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو احمد تکلی اوروي
السلام علیکم په پیل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه نړیوال بانک د افغانستان لاري جنوبی اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د غځولو د پروژې لپاره مالی مرسته تصویب کړه د کونړ امنیتي چارواکي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي او په نړیوالو خبرونو کې د اوکراین لری کړی شوی ولسمشر د کریمیا په څیر د اوکراین په نورو سیمو کې هم د ایالتونو د موقف په اړه د نظر پوښتنې غوښتنه کړې بشپړ خبرونه نړیوال بانک د افغانستان لاري جنوبی اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د غځولو د پروژې لپاره مالی مرسته تصویب کړه نړیوال بانک د کاسا په نوم د دې پروژې لپاره چې څلور هیوادونه افغانستان قرغیزستان پاکستان او تاجکستان پکې شامل دي د وړیا مرستې او بي سوده پور په بڼه د 15.5 میلیونه ډالرو ورکول تصویب کړل د نړیوال بانک ګروپ د اجرایی هیئت غړو پرون په واشنگټن کې په خپل غونډه کې لمنځنۍ اسیا څخه جنوبی اسیا ته د برېښنا د لیکت او تجارت د پروژې په اړه لباس وروسته پریکړه وکړه چې د 1300 میگاواټ برېښنا د دوامدار انتقال په مقصد به د اړتیا وړ بنیادی تاسیسات جوړ کړي د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنکړي د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو پرون په یو بیان کې وویل د امریکا پوځ داسې کوم پلان نه لري خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پوځ به له خپلو اضافي تجهیزاتو سره څه وکړي د ایساف په بیان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد له قوله راغلي چې وایي له افغانستان او افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا په ژمنو کې بدلون نه دی راغلی ښاغلی ډنفورد افغان ځواکونه ستایلي او ویلي دي دوی په تیرو نهو میاشتو کې ثابته کړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري د کونړ ولایت امنیتي چارواکي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي نیول شوي کسان پرون له یو شمیر وسلو سره په کونړ کې خبریالانو ته وښودل شول د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیلی ازادۍ راډیو ته وویل د دې ډلې څلور کسان د چپې درې په ولسوالۍ کې او دوه تنه په ناړې ولسوالۍ کې نیول شوي سید خیلی زیاته کړه په کونړ کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي د کونړ امنیتي چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې څلور ورځې مخکې یوې وسلوالې ډلې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د نوي کابل بانک پر ودانۍ انتحاري حمله وکړه په دې حمله کې شپږ کسان مړه او ټپیان شول د اوکراین لری کړی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د کریمیا په څیر د اوکراین په نورو سیمو کې هم د ایالتونو د موقف په اړه د نظر پوښتنې غوښتنه کړې د روسیې ایترتاس خبری اژانس نن راپور ورکړ چې د یانوکوویچ لخوا یو لیک ترلاسه کړی چې د ریفرندم غوښتنه پکې شوې یانوکوویچ چې مسکو یې د اوکراین مشروع ولسمشر بولي په 13 فبروري میاشت کې له اوکراین څخه وتښتید او له همغه مهاله تر اوسه په روسیه کې دیره دی یانوکوویچ همداراز وویل چې په اوکراین کې پر روانه می میاشت کې پلان شوي انتخابات به هیواد بې ثباته کړي او زیاته کړه چې یوازې ملي ریفرندم د هیواد ملي حاکمیت او ارضي تمامیت اعاده کولای شي په همدې حال کې د امریکا کانګرس په یو خوله هغه لایحه تصویب کړي چې اوکراین ته د یو میلیارد ډالر پور ضمانت برابروي او په روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګوي د امریکا سنا له اوکراین سره د مالی مرستو لایحه د دوو په وړاندې په 98 موافق رایو او د استازو جرګې د 19 په وړاندې په 399 موافق رایو پرون تصویب کړه ټاکل شوی چې د دې لایحه پر بشپړولو مخکې له دې چې ولسمشر براک اوباما یې توشیح کړي، نور کار هم وشي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور باب منندز وویل چې د نوې لایحې تصویب به په اوکراین کې له ډیموکراسۍ، حکومتولۍ او د مدني ټولنو له پروګرامونو سره مرستو ته لاره پرانیزي، او همدارس د اوکراین د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو او د دې هیواد د سولې او ملي حاکمیت د زیانمنېدو پر مسؤولو کسانو به بندیزونه ولګوي. د استرالیا چارواکي وایي د نویو موثقو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د مالیزیا د ورکې شوې الوتکې د لټون سیمه بدله شوې ده. د نویو ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د دې الوتکې سرعت مخکې له دې چې د هند په سمندر کې نسکور شي تر هغه چې فکر کې د زیات وو. د استرالیا، چین، جاپان، نیوزیلند، جنوبي کوریا او امریکا لس الوتکې او دوه کشتۍ د دې مسافر وړونکو الوتکې د پاتې شونو په موندلو پسې لټه کوي. د ماليزیا د هوایي شرکت بوئنګ 777 الوتکه چې 209 دیرش پرلې درلودې شل ورځې مخکې له کوالالمپور څخه پیکنګ ته پر لاره وچې لا درک شوه. په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته ویلي دي چې په عراق کې د جګړې له کبله سکل 400,000 عراقیان له خپلو کورونو بې ځایه شوي. نیکولای ملادینوف خبرداری ورکړ چې که نوې مالی سرچینې برابرې نشي، ملګري ملتونه ښایي له یوې لنډې مودې وروسته ونشي کولای د عراق په لویدیځ کې له انبار ایالت څخه له بې ځایه شویو کډوالو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د زیاته کړه په ګاونډي هیواد سوریه کې جګړه په عراق کې فرقه یي تشدد ته لمن وهي او تروریستي ډلو ته دا فرصت برابروي چې له ګډې پولې د تګ راتګ لارې جوړې کړي. په عراق کې پروسه کال چې له 2008 میلادي کال راوروسته په دې هیواد کې تر ټولو خونړی کال و، تقریبا 8,000 کسان ووژل شول. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د وروستي توغندي ازمویل د دې سازمان له پریکړو سرغړونه بللې او ویلې دي چې د یو مناسب غبرګون د څرګندولو لپاره خپلو بحثونو ته دوام ورکوي. د لوکزمبورګ سفیر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه ده، د خبره د دې شورا له غونډې وروسته وکړه. د شمالي کوریا په اړه دا غونډه د امریکا په غوښتنه د تړلو دروازو تر شا جوړه شوه.
او ساجی راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک اشمنه کړي چې افغانانو ته د برېښنا په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. بل لور ته باوري چې د کابل ښار د کانالیزیسیون لپاره افغانستان 600 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په غزنی کې یو موټر چپه شوی او سورلیو ته مرجوب لاوشته.
یو را ده سیسسی کابل نه تیرا خاطر روان وو او د ملانو بابا منطقه کې دلته چپه شوی ده.
د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې مو په ختیځ کې د اشرف غنی احمدزی او په شمال کې د زلمی رسول له انتخاباتي حالو ځلو خبرو. د کونړ والی بیا د انتخاباتو د امنیت لپاره یو ستونزه د شزو غني.
منګا یو ومده مشکل چې لرو منګ هڅه لوسه کوشش وکړ چې زمونږ پولیس کې محسن خزه پیدا کړو.
ازادي او اوریدونکو یونیس پروګرام کې هم ګڼ پیغامونه د هغه پوجانو په اړه دي چې تیر میاشت د کونړ په سرحد کې وشل شو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نړیوال بانک د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د غځولو د پروژې لپاره مالی مرسته تصویب کړه. د دې پروژې لپاره نړیوال بانک نږدې 520 میلیونه ډالر اختصاص کړي دي. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د نړیوال بانک د اجرایی پلاوی غړیو پرون د منځنۍ آسیا، جنوبی آسیا ته د برېښنا د لیږ پروژې ته چې کاسا نومیږي د 5.5 میلیون ډالر وړیا مرسته او بیسوده پور تصویب کړ. دا مرسته د څلورو هیوادونو افغانستان، قرغیزستان، پاکستان او تاجکستان لپاره ده. د فبروري په میاشت کې د افغانستان، پاکستان، قرغیزستان او تاجکستان د اوبو او انرژي وزیرانو له منځنۍ آسیا څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا د لیږدولو په اړه خبري وکړه. د څلورو هیوادونو له موافقې سره سم به دا پروژه چې کاسا زر نومیږي تر 2018 پورې عملي شي. د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د حکومتي شورا دا غونډه د نړیوال بانک له لوري تنظیم شوې وه چې نړیوال بانک له اسلامي پراختیایي بانک او یو ایس ایډ سره یو ځای مالي ملاتړ کوي. دوی د برېښنا پر بیې او د پروژې د اجرا کېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. څلور خواوو د برېښنا پر بیې شرایطو او اصولو موافقه وکړه او په پای کې یو سند لاسلیک کړ چې په هغه کې د څلور خواوو ترمنځ د برېښنا د پیرلو شرطونه په اصولو کې تثبیت او تایید شوي دي. تر پاکستان پورې په 250 کیلومتره مزي به 1,000,000 ډالر ولګول شي او هیله ده چې 1,300 میگاواټ برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي. د دې پروژې لومړۍ چارې به په 2018 یا 2018 کې بشپړې شي. افغانستان به د برېښنا د واردولو ترڅنګ له تاجکستان او قرغیزستان څخه پاکستان ته د تیرېدونکو برېښنا ترانزیتي حق هم ترلاسه کړي. افغانستان به د پروژې د ټول لګښت 3,400,000 ډالر له نړیوالې پراختیايي ادارې څخه د بلا عوض مرستې په توګه ترلاسه کړي. په دې مرسته به د برېښنا 5.5 کیلومتره هوایی انتقالاتي مزي وغځول شي او د برېښنا شبکه به د افغانستان د شمالي او ختیځ ولایتونو له لارې سره ونښلوي. تاجکستان او قرغیزستان د اوبو پریمانه انرژي لري خو د دغو هیوادونو د انرژي تولید په دوبي کې تر ملي اړتیاو زیات او په ژمي کې لږ وي. دا هیوادونه به د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې خپله اضافي برېښنا جنوبي آسیا ته صادره کړی شي. افغانستان به د کاسا زر پروژې له لارې 300 میگاواټ برېښنا وارده کړي او نور کورونه او صنعتي مرکزونه به له برېښنا برخمن کړي.
نړیوال بانک نږدې 520,000,000 ډالر مرسته او پور پیسې پر هغې پروژې لګوي چې له منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته برېښنا انتقالوي. بل لور ته د کابل د کانالیزیسیون ریاست وایي چې په دې ښار کې د یو معیاري کانالیزیسیون د جوړولو لپاره 650,000,000 ډالرو ته اړتیا ده، خو دغه اداره وایي دومره مرسته ورسره څوک نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کانالیزیسیون نشتوالی د کابل ښار یوه لویه ستونزه بلل کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال وای سمیم له کابل راپور لري.
د کابل د کانالیزیسیون او برسبلو ریاست وایي چې د ټول کابل ښار د کانالیزیسیون لپاره پیسې نشته، خو د ښار په څو برخو کې د کانالونو د جوړولو پروژې تر لاس لاندې لري. د کابل د کانالیزیسیون او برسبلو رئیس داد محمد بهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل ښار د کانالیزیسیون جوړول 600,000,000 ډالرو ته اړتیا لري چې نه یې دولت وسه لري او نه هم څوک دومره مرسته کوي، خو نړیوال بانک د 140,000,000 ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې د کارتیناو، احمد شاه بابا مینې او ځینو نورو برخو کانالیزیسیون به پرې جوړ شي. ښاغلی بهیر ویل چې اوس د سیمو ته په پلان کار روان دی.
کورونه په نقشه دي، هغلته موږ پلانونه لرو. دا اوس زموږ پروژه د احمد شاه بابا د مینې په ساحه کې تقریبا کابل ښار په څلورو برخو وویشل شي. یوه برخه چې له کارتیناو نه شروع کېږي ته احمد شاه بابا مینه بیرته راځي ته قلعه زمان خان مکلانو پورې. دغه ساحه کې اوس موږ پلانونه مطالعات روان دي، ډیزاین و هغهم روان ده، امکان سنجي مطالعات چې په دغو ځایو کې موږ له خره د بانک خان موږ سره ژمنه شوه چې په دې کې د اوبو د ککړو اوبو سیستمونه جوړ شي.
د کانالیزیسیون نشتوالی د کابل ښار یوه لویه ستونزه بلل کېږي. له همدې امله د اکثرو سیمو چټلې اوبه نه دي وتلې او ښار یې چټر کړی دی. دا چې د ښار اکثره ویالې هم نه دي جوړې، نو چې کله باران وشي په یو شمېر سیمو او سړکونو کې اوبه ډنډیږي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د باران د ورېدو پر مهال په سړکونو کې د اوبو پر ډنډونو انتقادونه کوي. یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ستونزې د حل په برخه کې حکومت پام نه دی کړی. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه وویل.
اسمه وحیدالله فعلا
نوم می وحیدالله دی او اوس په کابل کې ټیکسي چلوم. ښاروالۍ هیڅ په دې حق نه فکر هم نه کوي چې دلته خلک ژوند کوي که نور شیان. هیڅوک نشته چې خدمت وکړي، د شرم ځای دی. کله چې زموږ پلازمینه په دې حال وي نو موټر ته اړتیا نشته. له دې وروسته ټولو ته وایو چې کښتۍ واخلي او په سړکونو کې کښتۍ
وچلوي.
د کابل اکثر اوسیدونکو فکر کوي چې تر څو په دې ښار کې د کانالیزیسیون سیستم جوړ نشي، کثافات هم پکې نشي لمنځه تلای. دوی وایي چې دولت باید د ستونزې د هوارولو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
د حمل د 14مې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
د انتخاباتي مبارزو په اړه په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. او یادونه کوم چې نن د ولایت په ولایت پروګرام کې له څلورو تر پنځو بجو د کونړ او نورستان د انتخاباتي حلو ځلو په ارتباط او هلته د انتخاباتو د ستونزو په اړه ځانګړی پروګرام درو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو اوس په غزنی ته ورشو او هلته د یو موټر له ټکر مو خبرو. په غزنی کې یو 303 موټر نن سهار له سړکه اوښتی دی چې له عمله یې تر اوسه پورې یو شمېر کسان مړه شوي دي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم راپور لري.
له مسافرو ډک 303 موټر نن سهار وختي له کابل د هرات خوا ته روان وو چې د غزنی مولانو بابا سیمه ته رسیدو سره له سړک اوخته او یوې کندې ته غورځېدلې دی. د دغه پیښې له امله تر اوسه پورې اووه تنه مړه شوي او شل نور زخمي شوي دي. تر دې وړاندې به د کابل کندهار پر لویه لاره ټکرونه او له سړک اوختنې د مسافر وړونکو شرکت موټر وکولې، خو دا ځل د سعادت په نامه د یو مسافر وړونکو شرکت موټر د خلکو ژوند اخلي. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله خان احمدی وایي په مړو شویو او زخمی شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دی وایي تر اوسه پورې د پیښې اصلي سبب نه دی معلوم، خو وایي سیمې ته یې یوه ډله ترافیک لیږلې ده چې هغوی یې لامل معلوم کړي.
کابل نه هرات خواته روان وو او د مولانو بابا منطقې کې دلته چپه شوی ده، اووه کسان وژل شوی ده او نور شل کسان زخمیان لري.
د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي تر اوسه پورې د دوی روغتون ته د پیښې له ځای څخه څلور جسدونه او دیارلس زخمیان ورول شوي دي. دی وایي د پیښې له ځای څخه ځینې مړي او زخمیان سیده کورونو او نورو روغتونونو ته لېږدول شوي دي.
شفاخانې ته یې څلور مړي راوړي دي او دیارلس دولس ټپیان په پیښې کې ټول مړه اووه کسان دي او ټپیان شل کسان دي. چې د اووه مړو چې دای مړي د هغه مهال د سینې وړي دي خپلوانو، زخمیان چې اووه زخمیان هغه شخصي شفاخانو ته راغلي دي.
همت وایي په زخمي شویو کسانو کې د یوه ماشوم، یوې مېرمنې او یوه سړي روغتیایي حالت نازک وو او د درملنې لپاره کابل ته لېږل شوي دي. د کابل کندهار پر لویه لاره ټرافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې غورۍ له امله کیږي، خو زیات وخت په مسافرو ډک موټرونه هغو کندو ته لویږي چې د طالب وسلوالو د ماینونو له امله د سړک په منځ کې جوړ شوي وي.
په کابل کې ځینو مدني ټولنو د ولایتي شورا د روانو انتخاباتو لپاره د دې ولایت یو څلوېښت کاندیدان تر ټولو غوره ونومول. د امید نوین او د ادرس مدني ټولنو لخوا نن جمعه په یو غونډه کې دغو کاندیدانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول. د ټولنې وایي چې په انتخاباتو کې د شو کاندیدانو د پیژندنې په هدف یې له ډیرو کاندیدانو ازموینه واخیسته او یو څلوېښت تنه یې بریالي اعلان کړل. صفی الله سنکزی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ آزموینې او بیا د بریالیو کاندیدانو پیژندل هغه څه دي چې نوی آزمویل کیږي. د امید نوین او د ادرس مدني ټولنو چارواکي وایي د دوی لخوا په اخیستل شوي آزموینو کې د کابل د ولایتي شورا انتخاباتو یو سلو اته نوي کاندیدانو برخه واخیسته. دوی وایي له دې ډلې یو څلوېښت تنه په آزموینو کې بریالي شول. د امید نوین ټولنې مسؤول احمد ضیا ساحل د اخیستل شویو آزموینو په شفافیت په ټینګار سره وویل چې د دې پروسې هدف د وړ کاندیدانو پیژندل وو.
موږ له کاندیدانو څخه د آزموینو په پاڼو کې اته دېرش پوښتنې مطرح کړې وې. په دې پوښتنو کې د یو کاندید په اړه هر ډول پوښتنې مطرح شوې چې پکې د هغه د زده کړو سطحه، عمر، شخصیت، کاري بیکګراوند، کاري لاسته راوړنې، کورنۍ او اقتصاد یې څېړل شوي. په پای کې یو شمېر کاندیدان چې زموږ د موسسې له معیارونو سره سم ځوابونه ورکړي د غوره کاندید په توګه معرفي شول.
ښاغلی ساحل ویل دوی له دوو لیکلي او شفاهي ازموینو وروسته دا یو څلوېښت کاندیدان انتخاب کړي. د دې پروسې لخوا ځینو بریالیو کاندیدانو هم دا کار وستی او وی ویل چې په دې سره به خلک وپوهیږي څوک کوم کاندید د رایې مستحق دی. نیک محمد نیکمل زازی وایي له دوو دورو ازموینو وروسته وتوانید چې د یو څلوېښت غوره کاندیدانو په کتار کې راشي.
یو پرسشنامه وه چې اته دېرش سوالونه وو، هغه هر کاندید ته توضیح کړي وو. چا چې داسې تخنیکي، سیاسي او رابطي سوالونه وو چې چا په منظمه توګه هغه سوالونه ځواب کړي وو، نو په دې اساس هغوی انتخاب کړي دي او د برتر کاندیدانو په لیست کې تبریکنامې هم موږ ته راکړي.
د امید نوین او د ادرس ټولنې وایي په دې هیله ادا کار کړی چې خلک په انتخاباتو کې مستحق کاندیدانو پیژني او وړ کسان د خلکو استازیتوب وکړي. د دې ټولنې چارواکي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د دوی له دې پروسې خبر دی او د عامه پوهاوي په خاطر یې بریالی کار بللی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې وی ټولنی ل 193 کسانو څخه چې ولایتي شورا ته ځانونه کاندید کړي دي امتحان اخیستی دی او ل دې ډلې څخه 140 کاندیدان تر نورو غوره نومول دي او هغوی ته ستاین لیکونه ورکړي دي. یادونه کوم چې نن ل 5 ل او بخښې ل 4 تر 5 بجو د مازدیګر ترشناس د ولایت په ولایت پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د کونړ او نورستان د انتخاباتي حالو ځلو او هلته د انتخاباتو د ستونزو او دا چې خلک څنګه په دې انتخاباتو کې ګډون کولای شي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو کولای شئ چې د ټلیفون لاري برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي. همدارس که د انتخاباتو په اړه تاسو کوم ځانګړي نظریات لري په دې پروګرام کې د ازادي راډیو له لارې د انتخاباتو له چارواکو سره شریکولای شئ.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو ته نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون په ننګرهار کې وو او په زرګونو پلویانو ته خپل راتلونکي تګلاره تشریح کړه. اشرف غنی احمدزی د ننګرهار له ولسونو سره یو لړ ژمنې هم وکړې. په دې اړه له خپل خبریال شاه محمود شینواری څخه ورو چې له جلال آباد یې دا راپور راستولی.
راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو ته نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خپلو کمپاینی هلو ځلو په دوام کې د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال میدان کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. په دې غونډه کې خپله ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوی مرستیال او د ختیځو ولایتونو په زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. نوموړي د مشرقي ولایتونو ولسونو سره ژمنه وکړه چې دی به واک ته د رسیدو په صورت کې ختیځو ولایتونو ته سوله او ثبات راولي. ده وویل چې غازی امان الله خان او پاچا خان دلته خخ دي او د هغوی پیغام چې د سولې پیغام دی عملی بڼه ورکوي.
امان الله خان چې دلته خښ ده موږ ته یې پیغام داده چې تل به دا خاوره خپلواکه د پاچا خان ابدي ځای ده. او پاچا خان راته څه وایي؟ وینه بستا وینه بستا وینه بستا. موږ به پر ورور ولي په منطق پایدار سوله راولو. پاچا خان پیغام ده موږ ژمنه ده چې د جومات او د ارګ وطن بلری کو مکتب و مدرسه به په ټکر نه یي. دا وطن د جرګو وطن ده په جرګو به سوله راولو.
ډاکټر اشرف غنی د مشرقي ولایتونو لپاره ځانګړي برنامه تشریح کړه چې په کې سوله او ثبات، مشرقي په نړیوال ترانزیتي مرکز اړول، په دې ولایتونو کې د تولیداتو د کچې لوړول او په بهر کې ورته د مارکیټ پیدا کول، د ننګرهار پوهنتون لومړی درجې ته رسول او د دې پوهنتون په خوا کې د اسلام آباد او مالیزیا پوهنتونونو په څیر د یو نړیوال اسلامي پوهنتون جوړول، د ختیځو ولایتونو د مرکزي ښارونو پرته د نورو لویو ښارونو جوړول او په همدې ډول ځینې نورې هغه ژمنې وې چې له مشرقیوالو سره یې وکړې. په دې غونډه کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین یو تن مسول او د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر بیا د هغو ګنګوسو په غبرګون کې ګواښ وکړ چې د احتمالي درغلې په صورت کې به د یو مشخص کاندید په ګټه صندوقونه ډکېږي. نوموړي وویل دی به د ولسونو پر مټ هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په ټاکنو کې درغلي وکړي او د یو کاندید په ګټه صندوقونه ډک شي. یوش مر خلک چې د غونډې پورسته برخه کې میدان ته داخل شي وو ویل چې دوی وختي راغلي ول ولې ځین او امنیتي کسانو ورته اجازه نه ورکوله او یوی او بلې دروازې ته استول چې ډیر خلک به تخپل کورونه ته هم ستانه شول.
بلې بختمر ما د ننګرهار اوسیدونکو ما موږ د ورستې شبو کې سټډیم ته رانه نه وتلو او خلک زخ ډیرو په وتل پال کې سهار ته موږ راتلو د امنیتي ځواکونو له طرف له خوا خلک مزاحم کېدل ځکه چې ما خپل ځای راتلل منو دوه درې کوڅې نه داسې غلط ولا راغله لمه خلک می ډیر را سره ځکه ما وختل ځکونه ماخله مدي امنیتي ځواکونه خو الته مخنیوي می اوس همدسه په دې بل کوڅو کې راوته لمه همدسه ډیر ملګری دا اوس هم دلته سټډیوم کې ستاسې وایي چې د امنیتي ځواکونه لوه د موږ مخنیول کېدل په دې باندې چې سټډیوم دا کو حال دا چې موږ د ورستې شبو کې سټډیوم تر راغله سټډیوم کې دومره ځای و چې نور کسانم
زمونم عمر انصاری ده کابل نه راغلم د لپاره چې ډاکټر صاحب دلته غونډل لومه وخت چې پوښښم ډاکټر سیاست خصوصا او د مشرقي لپاره عموما څه پلانونه لري. سار وختي ز شپږ بجې د کابل نه روان شوم، لار خوا خو متاسفانه کله چې جلال آباد ښار ته راورسیدو او بیا د غونډه هغه زیاتره نږدې شو، دلته ستونزې وې، امنیتي کسانو خلک نه را پریښوستل، ډیر خلک مونږ ولیدل چې هغوی بیرته ستانه شو.
خو د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو یوازې د ښار په څلورو قمربندونو کې د امنیت د ټینګښت په موخه تلاشي کولې او میدان ته د ننوتلو په برخه کې د دوی ځواکونو د چامخه نه ونیولې. د ویلو ده چې له دې وړاندې ډاکټر عبدالله عبدالله، زلمی رسول، ګلاغا شیرزی، امین ارسلا او داود سلطان زوی هم د خپلو کمپاینی هلو ځلو په دوام کې ننګرهار ته راغلي ول او خپلو پلویانو ته یې خپلې تګلارې روښانه کړې. ټاکل شوی ده چې د حمل د میاشتې په 14مه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي او له همدې لارې به سیاسي واک ګټونکو نومان ته وسپارل شي.
له ننګرهار مو د اشرف غنی احمدزي د کمپاین راپور اورېده. پرون بل لور ته زلمی رسول په مزار شریف کې په یوې غونډې کې ګډون وکړ. د دې غونډې راپور مجیب الرحمن حبیب صاحب راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو نومان ډاکټر زلمی رسول په یوه سفر بلخ ولایت ته راغی او د مزار شریف په سینا سیډیوم کې یې خپلو سرګونو تنو خپلویانو ته خپلې کاري تګلارې مشخصې کړې. ښاغلي زلمی رسول وویل کله چې هم د ولسمشری ټاکنو ګټونکی شو او د ولسمشری څوکۍ ته یې لاره پیدا کړه، کوم څه یې چې له خپلو پلویانو سره تعهد کړی په عمل کې به یې هم پلی کړي. زلمی رسول وایي د اعتدال او سازندګۍ د برنامو په طرحې سره ټاکنیزو مبارزو ته راداخل شو او د بریالي کېدو په صورت کې به د یادو برنامو په تطبیق سره افغانستان د پرمختګ او هوساینې لور ته بوزي. پرمختګ شرط دی او موږ هم هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه کوو. د اعتدال او برابرۍ د حکومت په نظریه پرمخ ځو او ستاسو ملاتړ په دې برخه کې را سره غواړو. په عین حال کې د زلمی رسول دوه مرستیالانو احمد ضیا مسعود او میرمن حبیبې سرابي هم غونډې ته خبرې وکړې او ویل چې د 1993 کال په ټاکنو کې د بریالیتوب په صورت کې به د ښځو د حقونو د تساوي او تروریزم سره به مقابله په مخ کې ونیسي. د یادولو ده چې د 1993 کال د انتخاباتو پرانیشتې کېدو سره ورځ تر بلې په بلخ ولایت کې انتخاباتي مبارزو هم زور اخیستی او تیره ورځ هم سلګونو تنو د هدایت امین ارسلا په ملاتړ غونډه وکړه. مجیب الرحمن، حبیب زای، مزار شریف.
د کونړ والی وایي د ډاډر چر روان انتخابات په د امن په فضا کې ترسره شي. په کونړ کې د انتخاباتو لپاره څو ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا پوښتنه په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له شجاع الملک جلاله څخه د مرکې په پیل کې کړي.
بعض سرګونه داسې دي چې په هغه کې مونږ د اردو ملي نه هم کومک غوښتلی دی. په هغه کې بعض ځایونه داسې دي چې مونږ خپل امنیتي ارګانونه لکه پولیس او یا محلي پولیس یا امنیتي ملي د هغې امنیت نیولی شي. نو مونږ تجاویز نیولی دی. د ښار دپاره مو یو کمربند جوړ کړی دی. بعضې خلک مشکوک خلک باید چې را پرې نه ښودل شي. دغه د امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. هغو ته مونږ هدایت کړی دی نور انتخاباتو پورې تر څو مونږ وکولی شي خپله امنیتي ارګانونه سړي ساته مونږ چمتو کړي.
تاسو همدارنګ نور مسولین دا وی چې منګه پوره تدابیر نیولې دي. څنګه کولای شي دا خلک چې دومره امنیتی تدابیر سره سره داسې مهم ځایونو ته ځان نه ورسوي؟
منګه یو عمده مشکل چې لرو، منګه حتی لوسه کوشش وکړو چې زمونږ پولیس کې یا زمونږ امنیت کې ملي کې منګه دغه سي محسن خزه پیدا کړو. د بعض د خزو د تلاشي دغه کې دا تاسو ولې چې بعض ځایونو کې دغه سي مشوي دي چې د چادرانو د لاندې یا نارینه د خزو په لباس کې راغلي دي یا خزو په ذریعه باندې دغه چاودیدون کې مواد انتقال شوی دي. موږ چې هر څومره ته په تلاش وکړو حتی موږ نن تصمیم نیولی دی چې موږ کابل ته وو وزارت داخلې نه که داسې فامیلونه چې ښځه او خاوند دواړه ته وظیفه لري موږ ورته نور دلته امکانات د کور د کرې دغه برابر کړو تر څو چې هغه راشي او دلته زموږ سره. زموږ یوازینی مشکل دغه دی چې موږ که د ښځو د تلاشۍ دپاره موږ هېڅ خزینه پولیس نه لرو.
نو تاسو څه فکر کوئ چې پرونی خلک چې پرون کومه حمله وشوه هغه د ښځو جامو کې راغلي وو؟
نه، هغوی خو دې کې شک نشته ښځو جامو کې نه دي راغلي. خو دلته لارې ازادې دي، کېدای شي دا د یو ځای پورې پیاده راغلي. زموږ دغه د سیند په غاړو باندې زموږ د خوړونو کې د په یو ډلې شکل باندې د چا سره راننوتي ځان یو ځای کلی راننوتي امنیتي ارګانونو ته په تلاش کلی دغه ځای کې زموږ په دغه دروازه کې سړی مقاومت کړی دی. په هر صورت ناڅاپي په ورنوتی دي هغه کم سکیورټي یا کم امنیتي کس چې په دروازه کې و هغه په خپله ولا شهید شوی په دې تندي وشتل. نو داسې واقعیت پیښیږي.
دغه پلان ستاسو په نظر باندې په داخل د افغانستان کې جوړ شوی او که بهر ګاونډیو هیوادونو کې چرته جوړ شوی او انتحارین څو
کو پلانو نتا سم خپل ګورش دا پلان دا ډیره غټه شبکې دي چې په دې معنی کار کوي دا پلان د شې پلان نه دی چې ګنته یا دې په وټاپور کې جوړ شي یا دې په شګل کې جوړ شي یا دې په سرکاڼو کې جوړ شي دا خامخا دا یو پلانو نه دي چې هغه خلک دا ځنه دا انتحارین هم چې روزل کېږي دا خو داسې نه دي شوی چې د بازار خوا ته روزل شوی دي دا خامخا په بل ځای کې بل پلان ورکه کېږي هغه ځنه منظم حرکتونه
دي تاسو مقصد دا چې بهر کې دا روزل شوی دي او
خامخا تاسو په خپل نه چې په وزیرستان کې دا اکثره په تلویزیونونو کې هڅه راځي چې دغه ټریننګ سنټرونه هلته دي دغه ځنه روزل کېږي
خو مهمه خبره دا ده والی صاحب چې دا په بهر کې وروزل شو بهر کې ټریننګ شو تیزی ته چا راورسول چې داخل کې د چا لاس نه وي دي او مسؤلینو یا د نورو خلکو د داسې ځي ته ځان رسول شي
خامخا یو څوک اوس د جرم کې شریک چې هغه ته زمینه سازي کوي او دلته دغه ځای تر رسېږي کېدای شي واسکټونه مخکې راشي انتحاران وروسته راشي دلته د زمینه سازي او ته خامخا تاسو یو شبي خو موږ هم دې ته په تلاش کې چې دغه زمینه سازي کسان چې هغه شریک جرم دغه خلک مو پیدا شي
د کونړوالی شجاع الملک جلاله له همدې مرکې سره دوی بجې او دیش تک کې شوې لند خبرونه له احمد تکل اورو
په غزنی کې یو 303 موټر له سړکه اوخته چې په نتیجه کې اوه تنه مړه شوي او شل نور ټپیان دي پېښه نن سهار شوې او سیمه ییز چارواکي وایي په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته نړیوال بانک د کاسا په نوم د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د غځولو د پروژې مالی مرسته تصویب کړه نړیوال بانک د پروژې لپاره چې څلور هیوادونه افغانستان قرغیزستان پاکستان او تاجکستان پکې شامل دي د وړیا مرستې او بیسو د پور په بڼه د 1.5 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړه د کونړ امنیتي چارواکي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي د اوکراین لري کړی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د کریمیا په څیر د اوکراین په نورو سیمو کې هم د ایالتونو د موقف په اړه د نظر پوښتنې غوښتنه کړې د امریکا کانګرس پرون په یو خله هغه لایحه تصویب کړه چې اوکراین ته د یو میلیارډ ډالر پور ضمانت برابروي او پر روسي چارواکو بندیزونه لګوي استرالیایي چارواکي وایي د نویو موثقو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ماليزیا د ورکه شوی الوتکې د لټون سیمه بدله شوې ده پیراک کې د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته ویل دي چې پیراک کې د جګړې لکبل سکل 1400 عراقیان له خپل کورنو بې ځای شوې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د ورستي توغندي ازمویل د دې سازمان له پریکړو سرغړونه بللې او ویل دي چې د یو مناسب خبرګون د سرګندولو لپاره خپل بحثونو ته دوام ورکوي
په پاکستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرو او په افغانستان کې د انتخاباتو لرانشت کېدو سره په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریزو بریدونه زیات شوې دي ځینې کتونکو وایي چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سبب شوی چې پاکستانی طالبان افغانستان ته رامات شي او د افغانستان د حالاتو د خرابولو هڅې وکړي په دې موضوع عصمت چاروان یو مفصل راپور لري
د پاکستان له حکومت سره د دغه هیواد د طالبانو د تحریک د اوربند له اعلانې وروسته چې په نتیجه کې د دوړو خو ترمنځ مخامخ خبري هم وشوي په افغانستان کې تروریستي بریدونه زیات شوه دي ځینې افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د سختري تو د بریدونو زیاتېدل د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له نږدې کېدو سره تړلې بولي خو ځینې نور بیا وایي چې طالبانو د دې لپاره بریدونو ته زور ورکړی چې د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې د افغانستان حالات ګډوډ کړي څو لږ خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي شي د سیاسي چارو کارپوهان وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان د طالبانو دریزونه توپیر لري پاکستانی طالبان د خپل حکومت پر ضد جنگي شي او په پاکستان کې د افغان طالبانو د واکمنۍ پشان د سختو قوانینو د نافذولو هڅه کوي خو د پاکستان له حکومت سره د حقوقي پخلاینه د ډلې چیغړي په جګړه روجدي دي قرار نشي پاتې کیدی او افغانستان ته اوړي د پاکستان دی نیوز ورسپانې لیکلی چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر پاکستانی طالبانو ته امر کړی چې له پاکستان سره د سولې خبري وکړي څو د دوی جګړه مار په افغانستان کې جګړه تخلاص شي او د افغانستان د راتلونکي کال په ټاکون کې جګړه کې ګډون وکړي د پاکستان د حکومت د مرکزی پلاوی غړي رستم شاه مومن چې د چهارشنبه په ورځ په اورګزی جنسي کې له تحریک طالبان سره په خبرو کې ګډون درلود دا خبره ردوي چې په پاکستان کې اوربند د افغانستان پر جګړې اخیز لري د افغانستان په جګړه کې د پاکستانی طالبان رول نه مني
بلته تقریبا یو د 1200 پوسټي پاکستان جوړ کړی دي سه یو نیم سو 200 پوسټي هلته اتحادی ځواکونو او د افغانستان دولت جوړ کړی دی، نو د چا لپاره ممکنه نه ده چې هلته سره د وسلې لاړ شي او تنظیم ور لاړ شي او ټولنه یو ډله لاړ شي. یو نیم خلک کیدی شي زیرا دی، خو د عسکرو خلکو هلته تک ډېر زیات ګران دی. او په افغانستان کې چې کم مبارزه ده، دا د افغانستان خپل خلک کوي، څنګه چې د شورویانو خلاف وغیره پاسېدلي وو، دغه شان د امریکې د قبضې خلاف وغیره پاسېدلي دي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له هغې ورځې چې د پاکستان لور ته اوربند اعلان شوی دی، نږدې هره شپه د افغانستان خوا ته پر امنیتي پوستو هغه کسان بریدونه کوي چې له هغې خوا را اوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د کرشي هاخوا د اسلام آباد او طالبانو اوربند طالبان دې ته هڅولي چې افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي او د انتخاباتو په وخت کې له سرحد راووري او د لور ته بریدونه وکړي. پاکستان د مارچ میاشتې له پیله له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف اوربند کړی دی. د خیبر پښتونخوا د ګومل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې رئیس عزیز الله خان د افغانستان د حکومت اندیشنې د توجیه وړ بودی او وایي تر څو چې د یو بل په کورنیو چارو کې لاسوهنې پای ته ونه رسېږي، تلپاتې سوله نشي رامنځته کېدی.
زما په خیال باندې خو که دا باتچیت چې د پاکستان کې امن دپاره وي، نو بیا خو په دې کې افغانستان ته خیر ده، افغانستان ته چې تاوان نشته پکې. خو که دا باتچیت پاکستان کې صرف امن دپاره نه بلکې افغانستان کې نا امنۍ دپاره هم وي، نو بیا خو ظاهره خبره ده افغانستان ته په دې کې تاوان ده، افغانستان ته خیر نشته پکې. خو د افغانستان چې کوم کارپوهان دي یا د هغې حکومت چې کوم نظر ده، دادا دو دعوائی چې پاکستان په پاکستان کې دننه امن دې دپاره غواړي چې دا یې په افغانستان کې لږ زیاتې طریقې سره نا امنی راولي. نو زما په خیال باندې پاکستان او افغانستان چې دي هغه دوه ګاونډي هیوادونه دي، او دو تنه د پکار پاکستان ته الته لاسوهنه کوي او ته پکار د شي اپ بند کی.
خو د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا وایي په پاکستان کې سوله د افغانستان په خیر ده. د ایله دې نظر سره مخالف دی چې ګنی په پاکستان کې سوله او اوربند په افغانستان کې د جګړې د تشدید سبب کیږي.
زه خو وایم چې کدا جنگ روان وي نو مشکلات شاید چې افغانستان ته د نه جوړ شي، خو که سوله وشي نو افغانستان ته به مشکلات ځکه نه وي چې پاکستان د خپلې خاورې بیا ذمهوار دی. او طالب هم چې اسناد چې دي دستبندي په خاورو کې جوړ تو بغیر شي، نو دا زه نه وینم. هلته هم هغوی لګیا دي خوښوي
په وروستیو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې په لسګونو تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. په فاریاب کې یوې ځان وژونکې حملې 18 تنه ووژل او 24 نور ژوبل کړل. ورپسې په جلال آباد کې ډله ییز برید لس پولیس او یو محصل ووژل. له دې پیښې سره تقریبا په یو وخت په ننګرهار کې څلور قومي مشران ووژل شول. د نیویل مدیس کال د لومړۍ ورځې په شپه په سیرنا هوټل په برید کې د دوو ماشومانو او درو شسو په شمول نه تنه ووژل شول. د افغانستان حکومت د سیرنا د هوټل په حمله کې بهرني استخبارات په لاس لرلو تورن کړل چې اشاره یې پاکستان ته وه. فارن پالیسی نشي په ورستۍ ګڼه کې د یو شمېر کارپوهانو په قول ویلي که افغانستان او پاکستان د یو بل پر خلاف له نیابتي جګړې لاس وانخلي، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د سیمې حالات لا کړکېچن شي. د دوی په باور داسې نشي کېدی چې په پاکستان کې سوله وشي او د طالبانو جګړه او تشدد یوازې په افغانستان پورې محدود پاتې شي. د فارن پالیسی په نظر دا خطر هم شته چې د افغانستان او پاکستان د پوزونو ترمنځ پر یو بل ډزې زیاتې شي او خبره د دوه هیوادونو یوې بشپړې متعارفې جګړې ته ورسی شي. د نشي په باور په داسې حالت کې به سخت دریزي طالبان له فرصته ګټه واخلي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه مشاغوند کړی دي. ګڼ پیغامونه د کونړ د هغه پیښه په ارتباط دي چې د کونړ په یوه سرحدي ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې تر شلو ډیر افغان پوځیان ووژل شول. خو اوس یو صحیح مطلب، یو شمېر افغان ناروغان او خپل خپلوان شکایت کوي چې د ځینو ډاکټرانو لخوا ناروغانو ته نسخې واضح نه لیکل کیږي. خو په کابل کې یو شمېر ډاکټران د دې ډول نسخو لیکل کاري بوختیاوي یادوي او وایي چې نسخه باید په مناسب خط ولیکل شي. د ازادي راډیو خبریال احسان الله اشرت له کابل راپور لري.
له ډیره مودې راهیسې افغانستان کې یو شکایت داده چې یو شمېر ډاکټران ناروغانو ته نسخې په رمزي توګه لیکي چې درمل یې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمېر خلک وایي چې ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغې درملتون څخه درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغو نسخو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نشي کولای د خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د کابل ښار دوه اوسېدونکي بلال او محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکټران ځکه نسخې په رمزي توګه لیکي چې د هغوی او د درمل پلورونکو ترمنځ د دوا د خرڅولو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
تاسو د نسخه د تخپل هم دادو ګوره چې داسې لوستل کېږي نه. اصلا زمونږ خاص د خصوصا وزارت ساتامی نه او د ریاست قوانین صحیح بررسي نه دا ده چې د ریاست د څه لپاره ستا د قوانین صحیح بررسي
میګن بر با قیس وایس
ما ته وای قیس وایس درملتون تلاشه زنه په هیګم دلته تجارت ته او کمیشن کاری کله چې دوی ته مراجعه وکړم ډیر زیات پیسې غواړي چې 2000 یا 3000 افغانۍ کیږي. دا دغه نقصې دوا په بل درملتون کې نه پیدا کیږي.
دغه ځای رفتم هیڅ پیدا نه مشه نقصای شون.
دا څه شکایتونه هم شته چې د ډاکټرانو او د هغه ماینخانې ته نږدې د درملتون ترمنځ دغه ډول معاملې د دې سبب ګرځي چې له ډاکټرانو سره اړیکې لرونکي درملتون درمل پر لوړه بیه وپلوري. برخو یو شمیر دوا پلورونکي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر ډاکټران په نسخه کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نسخه سم پوه نشي.
دربارې نسخه قیدی که شفاخانه‌های دولت
دغه سی نسخه چې مقتل داسې ډاکټران څخه راوړل کیږي لمړی توري په کې لیکل شوی وي او نور هم هغه سی خط کړ شوی یا ځینی نسخه نه لوستل کیږي.
ارتباط تر
د شفری نسخو پاړه چې خلک موږ ته راځي ټول په شفری ډول لیکل کیږي چې موږ په سمه توګه اجرات نشو کولای ځکه چې هغه یو ځانګړی دواخانه پورې ارتباط لري.
د درملتونونو مسولین وایي د دوی ستونزې په رامنځته کېدو کې نه یوازې د شخصي ځینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران هم په دې معاملو کې ښکېل دي. بلخوا یو شمېر ډاکټران دغه اداره د بیا وایي د کار د بوختیا او د ناروغانو د زیاتوالي له کبله نشي کولی نسخې په واضح توګه ولیکي. د میوند روغتون رئیس محمود ګل کوهدامني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خپل یو ډاکټر لپاره زه شپږ زره تر 8000 افغانۍ پورې معاش ورکوم خو زه هغه باندې 200 ناروغان معاینه کوم. له یو خوانه 200 ناروغان هغه باندې معاینه کوم او له بلې خوا زه ورته وایم خپله نسخه په ملایي خط ولیکه چې زما د پسونو د ترور زوی په قلعه نجاران کې ولوستلی شي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یو شمېر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملونو نوم لیکنه له قانون څخه سرغړونه بولي. د دې وزارت ویاند کنشکا بکتاش ترکستاني وایي که چیرې د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونې ولیکل شي نو دوی به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
دا دا ډول سرغړونو څخه د مخنیوي په خاطر موږ یو مقرره رامنځته کړې او دغه مقرره د ښار په دواخانو کې لګول شوې. کله چې زموږ هیوادوال د سرغړونې سره مخامخ کیږي او یا هم چې د هغوی نسخې شفري وي مهرباني دې وکړي او موږ سره دې اړیکې ونیسي په لږ وخت کې به د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي.
تر دې مخکې هم د عامې روغتیا وزارت چارواکي د ډاکټرانو او د دوا پلورونکي ترمنځ د درملو د خرڅولو پر سر دغه ډول معاملې د طبابت د اصولو خلاف کار بللی وو. دا په داسې حال کې دی چې خلک اوس هم په افغانستان کې د سمې روغتیایي خدماتو له نشتوالي څخه شکایت کوي. په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالی اوس هم یو لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. احسان الله شت، ازادي راډیو کابل.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو پامینه هر کله کوم. د پروگرام په پیل کې د ملي اردو پر ستونزو او د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د څباندې شلو سرتیرو پر وجل کېدو د اوریدونکو پیغامونه اوري. ځین اوریدونکو له ټلیفوني شبکو هم شکایت کړي او څوک بیا پر انتخاباتو ژغېدلې دی. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو په پیل کې د ملي اردو د سرتیرو پاړه تاسو پیغامونه خبرو. ځینې اوریدونکو په کونړ کې د سباندې شلو سرتیرو پر وجل کېدو او ځینې نور بیا په مجموع کې د ملي اردو د سرتیرو پر ستونزو خبري کوي.
د یو شهدا او کورونا او د هغو ټولو پاتې څنګه ته د ژوند کومې داک تسلیات وایم. الله جل جلاله تخا وړم شهادت قبول او جنت فردوس ومسد شي او زما د حمید کړي تخا دا پښتنه ده ایا د ټول مقامات په شهزادي چې کدي د حکومت په تشکیل کې د حکومت په جوړولو کې برخه لري ایا دوی دې په دې باندې نه پوهېږي چې دا اصلي علت دا ټول خلک چې دي همیشه زموږ پر غښتلو ملیالو باتورو ځوانانو باندې چې د دې هېواد دپاره هر څه څه کوي دي او د دې هېواد د هر بچي او د هر وګړي او هر څه د دې دي په سر بدي دي او دا ټول کارونه چې کوي په دې باندې څوک نه پېژني نه پوهېږي دا ټول د پاکستان د استخباراتو بوډاګان دي
شهید الله سرمواز از ولایت خوست ولایت نو د سارا بکل تاسو سره خبرې کوم اول خو زه د کنر چې ویښه پر شته کړی دی او زم دې بولی دی خپل کاغان او بعد د دې نه د افغانستان لوی رئیس د وزیر دی په لاره غوړم چې هغه خپل شهید شي وي او د نورو اردو خو خو ته یو ځل راشه د خوست د سارا بم سارا بخ کم پوښتنه کوي دا په تخال کې سوال دی هغه وختونه کوم چې روشي هر ځای ته لوږي د خپل اردو پوښتنه کوي د خپل سربازانو پوښتنه
مریدمان محمد الله پنځه کالم په کرناټک شش لیول کلوډو د سپینم کاتل قرارداد خدمت مرکره اوس مې ترخیز اخی چې ما ته سو قرارداد نه در په در خور په سر ته غوږ دا څنګه اردو شه اردو د کرشان د پنځه کال سره خدمت ته بیا څنګه نخلی و سلام زما دا پیغام په ټولو مینوار و اور
زما شونه د پارا ولایت نه تاسو سره په تماس کې زمون کې د دې پرانو ژوند په دارا ډیر زیات مشکل دی مونږ په موټرو کې جو د طالبانو نه خو هم خطر په دای کې د پرانو وایدی د وایدینه پروازونه شروع شي
ما برادر از ولایت رحمان صحبت میکنم ما با وزیر مالی افغانستان ایرم میگم رئیس جمهور افغانستان ایرم میگم که فرزنده صدیق وفادار وطنه 21 نفر اوبی ملی را طرف نظام پاکستان با شهادت میرسن چطور میتونه کده که بکنه را تاری سودا کنه و نصف بر خبر رزو بیتا
عبدالبشیر کاکریم در خوست ولایت نه دا پیغام میده که پا کنر که غازی آباد ولسوالی که کم شهیدان وسو دیر پشتنه وکلشی پورا پا توجه سر اسلام علیکم یه جهان مونی زه کابل هم د کابل ولایت د ازادي راډیو ته پیغام ترېږم او د ملي اردو هغه یو شنکر سربازان چې په کونړ ولایت کې د رسوي د هغوی کورنیو ته د خدای تعالی نه د صبر جمیل او حاج عظیم غواړم او په دې باندې یقینا ټول ملت ټکان خوړلی او د وزارت دفاع ات داخله امنیت ملن د ټولو مدما دا غوښتنه ده چې د برید انتقام باید د پاکستاني مزدورانو نه واخلي
میر دینر خیل د نگرهار ولایت د روداتو ولسوالینا زه وحل د خپل شهیدانو شهادت ته مبارکي وایم ماري کورنۍ ته به اورته تسلیت وړاندې کوم مارچ ماري چې انسان وي دی نو هغه مار انسان نه چي ولکن بیرحمه مسلمانانو د عیبش ځوانان د افغانستان شهیدان کړ دوی به شهیدانی خدا پر دې غلامان له مختوري فاتح هم باغې دنیا هم په دې دنیا سوال خیم ما د ننګرهار ولایت د چاپلیاد ولسوالینا هر خلکو ته چې د پردیو په لمسون باندې د خپل د ګران هېواد زنا شهیدان کوي او د دوی واړه واړه بچي پادشاه ته فضلیت وایم او دوی خپل په غریب دنیا او په دې دوی نه دا جهاد او نه جهاد شه دا صرف د پیسو لپاره او د پردیو غلامان دي د تورو پنجابیانو غلامان دي نو خالق تعالی دې یو غمی زندګی چې دوی باندې راولي
یو شتو سربازانو په حق لمې دا د دوی کورونو ته د دوی کورنۍ ته د دوی خپل خپلوانو دوستانو ته تسلیت وړاندې کوم او د دې سربازانو په حق دا نظر لرم چې دا سربازان البته کوم استخبارات او یا کوم نورې کاري په دې کې لاس لري چې زه یو مثال دور کولای شم چې په هغه کې که زه وایم اتیا فیصده شاید په دې کې د پاکستان لاس وي او د شل فیصده چې وایم په دې کې شاید د امریکې لاس او یا هم د کوم بل هېواد لاسوی نو زه دا ټولو افغانانو ته د دو شهادت د دو وینو یوول د تقدیح کوم او زه غواړم له دولت څخه چې د دو عاملین زر تر زر ونیسي
احمد شاه د کاپیسا ولایت هغه تاسو سره په اړیکه کې کوم هغه اردو چې مړ شوي دي د کونړ په ولایت کې د هغې ته جنت فردوس غوښتنه کوم الله دې په جنت ورته په نصیب کړي باقي دې خدای خیر کړي او کورنۍ ته د زړه صبر جمیل وختنه کوم د حکومت نه دغه هیله ده چې خپل اخبارات لږ تیز کړي. وسلام
د پکتیکا ولایت اردون ولسوالۍ نه د ټولو نه اول یو مروت او بل سړی سره جنګ کړی وو.
نو مروات پای وحال مروات با او تاو ویل وات مار وات مار نو پیامی وحا او پیامی وحا تو با سی افغانستان ظلمیان دی پاکستان دا شما دا تو قربانی کیجی پا هر یوزای که دی جنگ کیجی رس کسان شهیدان و پنجر زخمیان دی تو وقت بعد افغانیان مرکیجی او تاسی غم نخوری وزد خدای دی پارا وداریجی
احمد خان د پروان ولایت د غربان سیاګر صالح خان اړي ته نیولې ده دا خبره مې کوله کومه کیسه چې د لوګر په ولایت کې هغه د ملي وګړو غرونه چې شهیدان شول د افسران سوه مونږ یې خوښي څرګنده او دا یوازې د مونږ ټول افغانستان لپاره دا یو د لوی ازایر چې دا ځای شو د سینه د هم څنګه چې ډاکټر صالح شلفانی چې په مینه مختار وو هم هغه شان د مینه مختار وو دا موږ ورته نو په پای کې دا وایم چې چې دا مخاوني ولې شي دولت د داسې خلکو او د پاکستان خونه چې دا کوم کار نه پوم باندې کېږي د مخاوني شي نو په دې نږدې وختو کې به د غربان په ولسوالۍ کې هم دا چې یو څه رامنځته شي ځکه چې تا خو موږ وینو او وینو چې تا څه کوي څه نه کوي دا چې پلانونه ډالري او دوه هیڅ کړه دا وطن دښمنان نه پرېږدي چې موږ د اردو پورته شي او موږ اردو پرمختګ وکړو دا ټول پاکستان لاس پکې موږ چې تا کوم پاکستانیان د تقدیر دي او د وطن حادثو غلامان چې پښتون خلکو غلامي کې قوه ته 100 روپۍ لپاره هر کار شته هغوی کوي نمر دولت څخه د هیله را او د ازادۍ رادیو څخه مې هیله چې تاسو ما وخت لوکتور چرواکو ته ورسوي او د غربان ولسوالۍ په باره کې هم په مختګ او څوک چې د غربان ولسوالۍ هم دې ته بعد و چې واقع ده
دولرو مقامات څخه لکه وزارت داخله دی وزارت دفاع دی او نور د سیستم دولرو د کړو وزارت دی او وزارت معرفت دی د ټولو خدمات اله ده چې کوم په کوم ځای کې چې نظامي ورګاسمې دي لکه قومنداري لکه لیوالي شنور د چوردي ملي سربازان او د پولیس سربازان او د ملي امنیت سربازان غواړم چې ټول دا کم دي چې واده خلک په وو کې ولسي هغه ته د چواد د دکړي کورسونه د سکیا هوا د کورسونه ورته جوړ کی چې کم خلک دي چې واده دي هغه ټول چې واده راکي
نور جو ټول عسكر او بسم الله محمدي نظام مردانه هم بس پاکستانی مزدوره احنا پا کنید که ملی ورده که سربازان و باندیشه تو حیه سربازان یه خطا نتیجه که شدیده هم شده اگو دفعه بید باید اطمان واقعی تا هر که نشید به پاکستانی مزدوره هم تخیه باید یغه قیمت دی واخی دی غو انتقام باید دی واخی او د کرزه دا خبره سره زه سخت مخالفه شم دا یار تاسو کای غی طالبان ته د پاکستان مزدورانه ته باید و اختیار کوي اصله په زارو غوړ مخ سول نه کو دی باید و تک ول چې تر هغه جای و تک ول چې ستر ګوې دی و کو په جای ویني لا لري چې موږ نه او دی غو عسكر انتقام باید 100% ملي ورته ټول سربازان ته خدمات دا غوښتنې دی غو عسكر انتقام باید دی واخی
دا اوردونکو ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوردونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوري وسم لایو اوردونکو اوري چې د دولت څخه غواړي د برېښنا اسانتیا ورته برابر کړي ورپسې نور اوردونکو پر نورو مسایلو ژغیتلې دي
محمد صدیق احمدای يم د لوګر د ولایت نه خبرې کومه یو مشکل لرو د برق برق نشته په لوګر ولایت کې د محمد اغه ولسوالینا خراغه ولسوالۍ کې برق نشته ولسم شهر حامد کرزی صاحب نه غواړو چې په دې مرستا وکي او برق د لوګر ته راولي
موږ بیا د سالات کې ډېر په تکلیف دی موږ په چار خلک په غوړ کې یو چې تاسو دې نه کوه وروره د سبا نیم د دې ته کې اب سبا به نه کې باندې کې دا څو ورځې راځي وو خوري نو په لیاز د خدای د دې سالات ته کومه مو ته خو نه راکړي دا یو رقم کې وروره دا یو سرغ نه دي سبا لا وي دی وروره
رحمت ثانیہ زین جذاب الشادی ولسوالینا سای سره پلین کې هم زما ارزو ده دا چې په جذاب الشادی ولسوالی کې زموږ ته ولسوالی کې هیڅ راز خدمت نه رسوي ګر کا هر څوک چې راغلی دا هر څوک چې په کار ګمارل شوی دا هغه خپل جمعونه دکی او د عزیز دوبۍ ته یا بل ملتزام رسي په دغه ولسوالی کې تر اوسه پورې د چارو ته لخوا خیانت روان ده او هیڅ راز یو چارو کې هم په دې ولسوالی کې زموږ د کوم یا د روز خلاص خدمات نه دي کړی
زده ملستان ولایت او د وحمان وسالین قاری محمد مدنی د ملستان د خلکو استادیتوب ازادي راډیو ته یو خلک د پیغام ته خدون غوانم نو د ملستان خلک د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس خاغل کرنے صاحب پورت هر چلے او استقبال کوم چې د تنین ملستاني پرځای حافظ عبدالقیوم د ملستان والي و تاکل
حافظ عبدالقیم واقعا چې یو خدمتګار او یو امانتدار سړی دی، او حافظ عبدالقیم د قرآن حافظ او یو دینی عالم هم دی، او موږ توقع لرو چې ان شاء الله تعالی حافظ عبدالقیم به د نورستان مظلوم اولس ته ښه خدمت ور پر برخه کړي. ټولو خلکو چې ما هیله دا ده ناشد سړي ته د خپل رایه ورکړي، دغه د امریکاتو وکیلانو مزدورانو ته باید بیا رایه ورنکړي، ځکه دا خلکو پېژندلی دي، دا تجربه شوي دي، دغه ته باید رایه ورنکړي. مسلمان سړي چې هغه د اسلام خدمت وکړي.
مجان فیسٹیوال د ټولو د افغانستان د ملت نه دا خواهش لرم، دا غوښتنه کوم چې نور خلک کلو ته مه مجبوروئ. راتلونکي ورځو کې هر هغه څوک چې د ستاسې خوښ وي، او هر هغه څوک چې په افغانستان کې امن او صلح ته راتلی شي، یو سره ملاتړ وکړي.
محمد ولیمه د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د خراس بارډر واکسینا تور دلته زموږ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وینې د کینسر یا وینې د کمېدو ماشومان ورځ په ورځ زیاتېږي. په خراس بارډر باندې موږ په سپینې ځینې کوو، هیله لرمه چې زموږ دغه پیغام د سیاحت اهمیت، د افغانستان د سیاحت اهمیت ته ورسوي، چې د دغه په اړه یو معلومات یا د دغه په اړه یو تشخیص یو دوایانې و دغو مظلومو ولس ته په اړه یو کار یو کومک ورسره وکړي. مننه. کور مودل ډېره مهرباني.
مشهور شو خبرې کوم ټول افغانان نعمت هغه هیله ده چې د جنګو کې برخه وانخلي، بچیان کوچی باندې خپل تعلیم او تربیت ترلاسه کړي، ورکړي په لوی او په خوند خدای انشاءالله.
زه له پولیټرخي مابات نه خبرې کوم، له بلاک زون نه. پولیټرخي مابات کې داخل بلاک زون نه، بلاک زون ولې احتساب کړی دی؟ نه خوړلی احتساب دی، دولت سره احتساب دی. دلته یو څه مشکلات موږ د مدل په دې خاطر باندې کړی دی. مشکلات دا چې برق نشته، وروره څلور پنځه ورځې نه برق قطع کړی دی، اوبه نه راکوي. داسې خلک چې دلته چې مریضان دي، پیسې د شکر مریض لري، نور رقم مریضان دي، رقم داسې خلک هم دلته شته چې د هغوی وختونه پوره شوي دي، څلور میاشتې تېرې شوي دي، یو کال په حکومت پسې اورېدلی، نن میاشتې تېرې شوي دي. دغه ټول خلک دلته دي په دې خاطر موږ احتساب کړی دی.
نړیوال کارګر صاحب هر وخت پاکستان او طالبان ته ضرور خطاب کوي، چې تا ورور پاکستان په غازی آباد ولسوالۍ کې د خپل شوم اهدافو لپاره د ملي اردو افغانیان شجاعت رسوي، تاسو یو ورځ هم پاکستان ته احتجاج ونه کړ. جناب کرزی صاحب، کته جاریږي افغانیان ژوندي دي، د وینې په قیمت هم وي قربانی ته تیار یو.
زه د ملي اردو یو شهباز یم. مونږ دا مشکل لرو چې په لاره څه نو موټرې کوي، زه نو تر پرانه تر کابله نو اخریوالان هم څوک کته کړي، او څوک چا باندې په چا بلځه، او دغه مشکل دی چې دغه ته رسیدګي وشي. په پرانه سره په تماس کې یم وروره. ډېره مننه زمونږ دا پیام دی وزیر دفاع ته ورسېږي. وسلام احترام.
سندریم د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ څخه د سره اړیکه لرم. خارجي قواوې د ناری په ولسوالۍ په موجوده کې حال کې دومره نا امني وه چې ساری نه درلودو. یعنی د ناری مربوط څوکۍ کې د طالبانو ولسوالۍ دغه سیمې ته افغان او خارجي ځواک نه شو راتللی، مګر نن چې واک چارې افغان ځواک یعنی ملي اردو ته وسپارل شوې، هغه ولسوالۍ ختمه شوه. د خارجي ځواک په موجوده کې حکومت پلوه خلک د ناری ولسوالۍ څخه مرکز اسلام آباد ته نه شو تللی. په لاره کې به د طالبانو لخوا څوک قتل کېدو، او څوک نیول کېدو، او څوک به د افغانیو په بدل کې بېرته خوشي کېدل. نن ورځ وګړي په ساده سینه بغیر د ویرې اسلام آباد په لور ځي. هېڅ مشکل په لاره کې ورته نشته او نه به وي. نو خارجي قواوې بیا څنګه وایي چې زموږ نه د وتلو نه وروسته د افغانستان ځینې ولایتونه او ځینې سیمې د طالبانو امر لاندې راشي؟
دلته نه هغه څه نوروز قربان ژوند کمیشن ته آی هاف ټو ریچ کنسپټ ټول دې دې ډیر کار دی. د بلستون خالي سره کارتونه ټولې جو روډ کوزان څوم هغه یو کمانډان دې خپل ځای ورکړي، خپل پیسې اخلي. نو غریب بیچاره دغه سره توجه نه کوي، دا ډیر سره د زور کار دی وروره. نه د انتخابات شهاب دین نه یو څوک لاته تسلط لري، دا حکومت د نور په مسونه ښه کې د زور کار دی.
زه محمد علی د زابل څخه تاسو پیغام یې زما زما د ټولو د رئیس جمهور څخه نیولې بیا تر ټولو د ټولو چارواکو څخه دا هیله ده چې په انتخاباتو په بروسه کې لاسوهنه ونه کړي، کومه شفاف انتخابات وشي، هغه د هر چا لپاره که هر څوک د رئیس جمهور کېده شفاف انتخابات وشي او کومه غلطي پکې ونشي او درغلي پکې ونشي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام ازادي او اوریدونکو د غلطه پای تر رسیدي. نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خبرو تر هغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com